سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي دروای په 13 درې ورځې کې په ولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو لامل لکټر لګدولس کسان خپل ژوند لاس ور کړی او یو ولس نور ټپین شوی دی د اورختونو لامل د مرګ شوبله په کاپیسا پروان د کندي وروزګان کندهار هلمند بادغیس فاریاب بدخشان هرات او فراه ولایتونو کې اوختی ده لا طبيبي خسره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د اورختونو او سیلونو لامل 204 ویا کورونا بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونا په جزئي ډول تخریب شوی دی په افغانستان کې د 13 درې ورځو پترڅ کې د اورختونو لامل یو شمیر مالی زیانونه هم اوخته دي او د شاوخوا 240 د لمنځتلو خبرونه هم خبره شوې دي دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپانل کلی دی چې د هیپس او مراقبت مسولینو د هڅو پترڅ کې یو لیک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل چې حرکت وکړي حق شناس یاد کړی چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم لار خلاص شي او بیا ټول موټر ته د تیرو دوو امکانات برابر شي د ټولګټو چار وزارت د ویان په وینا کې چرته واور او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي د سالنګ لوی لار د دوشنبه ورځې راهیسې د درنی واور او طوفان لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوی و د سویس پولیس وای د کران موناتانا په تفریحي خار کې د نوي کال د منځلو پر مهال د اورلګیدو لامل شاوخوا څلوېخ تنو خپل ژوند لاس ور کړی او نږدې سل تنه نور ټپیان شوي دي د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د سخکاري چور قصدن چاچولی و ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پیژندل یې سخته ده تبیخه د شپې د یوې نیمې بجې لوروسته رامنځته شوې ده سیمه کې امنیتي اسواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه دور لګېدو علت روښانه نه دی د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی د خبر نن پنجشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړی د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورالی په وینا ویل چې د بسیج ځواکونه یو دن چې یو وشت کالی عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبه په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره هڅه کوله پورالی ادا کوي چې دا سرتیری د بلوکونکو لولوري وژل شوی دی د یکشنبه ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ کړل کیږي او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسي سره به د جګړې د پېترسول لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هره بیه موافقه وشي د زيلنسکي د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا یو وشت دقیقه دوه ویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% بس ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سولې غواړي خو پر قیمت نه غواړي زلنسکي زده کړي چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړي دا د دغه جګړې څلورم کال دی تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې سره د مطالب اوریدل شي د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیاي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ته څومره پته مدي او کچر توان خستل شي توان نه دی
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نمی خزینه نو څوک په ولادتونه ورکوي او څوک به د خدمات وړاندې کوي
روسته به د تاغون جنو چې لاین سټیټونو فارغې دی او نه دي توانې دلی چې دا اسموینه ورکړي اندېخنی به در سره شریکی کړو لدی سربیره خوست ولایت به چې حال تا د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرستا یو شمیر کورنۍ وتا کورونه جوړ شوی
دومره د غری خلکې خورون غریبون خلکې هم زپدوبای کې وو خو سعید دم را غنر وګټل تنخه چې هم صرف په پمنی تر لاجله هغه پمیاش ولا شو
د چې د کورونا د افغانستان د کرکټ کم لوبغاړي د خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته وایو. له دې سربېره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او د چې خلک له کم لوړ ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو او په پای کې به سره د هم واورې شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي. کم لوبغاړي پکې دي په اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمل هم واړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوفتی. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امیر روغتیا وزارت روغتیا علوم د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیت اگزام اس موینه محل ویشلن کړي. یو شمېر خزینه فارغانی وای د دریم پرلپسې کال لپاره هم لدی از موینه به برخه شوې دي. تو شکایت کوي چې لدی عمله د کار اجازه نه ورکول کیږي. بل خو ځینې ډاکټران وای د پریکړې وازه د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده، بلکې په خبرې د هغو روغتونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې خزینه پرسونل پکې نشته او یې هم ډېر لکه مخت سره مخ دی. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اگزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې دریم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه یې په خپله اکس پاڼه خپره کړې، پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په نولسمه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیتریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزی، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شامل دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم خودلای دی، خو یو شمېر خزینه فارغان وایي دوی له دې ازموینې محروم ګرځول سوي چې لامل یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکو او د نرسنګ برخې فارغې چې نوې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کیږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلي کړې یو. موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا د درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولت هم غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دغه شان د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران یا قابلګانې نه وي، د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
دا د ولایت بامیان ولسوالۍ کولنګ قابلګون کې د ساحات دوردست خانم د سیسه مبارکې صحیح نه داشتن.
ما په کولنګ کې د قابلې په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیري پرتو سیمو کې شدي روغتیايي خدمتونو ته هیڅ لاسرسي نه لري. لدی عمله هم هر وخت میندیا او ماشومان مړ کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلګۍ طب برخې ته لاړسم او زیات تعلیم پکښې وکړم، خدا چې ورڅخه محروم اسوم راووتم.
نو وړي وای وست لا زیات اوس د خپل لپاره گاونډي هوا دیران تتللی دا د روغتي علوم د انسټیټیوټونو د فارغانه د طالبانو له حکومت اقوالی چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتي علوم د انسټیټیوټونو څومره فارغانه د ازموینې ته پته مدي کرشمیري معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداري ورکوي چې دا پریکړه ایوازې د فارغانو لپاره د اندېښنې ورنه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې یا خزینه طبي پرسونل نه لري یا د پام وړ کمښت سره مخ دي. له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې تاته شټی را محسوسه ده.
د خزینه ډاکټرانو موجودیت په یو ټولنه کې ډیر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نه وي خزینه، نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي؟ مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د خزینه ډاکټران باید نور هم
زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جو وايي کدا باندې سوام وکړي پر اتلونکو کې باید خزینه ډاکټرانو کمښت او د ماین دوه ماشومانو مړینې کچا نه جبرانېدونکي وي. اگزیټ آزموینه چې یوه برخه یې د روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کیږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنې دوه وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
داسې مخه کله زده رادیو نوړې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واوري ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندیدو له امله لا جدي ننګونه سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، وګت انتظار او د اړینو اسانتیاو نشټوالی هغه ننګونه دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده بود.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لار بند پاتې وو، وایي هوا ډیره سړه وه او د پګډون ټول مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیر شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب شهر برباری بود، هوا به شدت سرد بود و مطرح که ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره که واوره وریده او هوا دیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ وو سم امکانات یې نه درلودل. یوازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهېږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلانکو شونه په لار کې بند پاتې وو چې په کې مسافر خزي او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنځشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي.
د دوشنبې شپې راهیسې د شدیدې واورې ورېدو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوې وه. اوس مهال د ټولو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ د دواړو خواوو بېرته پرانستل شوې ده. پرسنل هڅه کوي تر څو د تیمري ډول بار وړونکو موټرو ته د تګ راتګ زمینه هم برابره کړي. همدارنګه د هېواد په نورو ولایتونو لکه بامیان، غور، غزنی، بلخ، فاریاب، لوګر، نورستان او بدخشان کې
حق شناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزنی ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت د اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب پل بند شوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت په خبره د کابل دایکندي لویه لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د درنو واورو له امله تړل سوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتار مسافرونکو موټرې کولای شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لار تک را تک وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل،
ډیریورو مسؤلیت دا ده چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت دا ده چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اقلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغسې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاک کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. درته
د یادونه ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړی د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوی جوړ شوی کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تیر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غړی زسیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخه ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادګر چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلي کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل،
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه، بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند د بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي،
موږ د غری خلکې خورون غریبون خلکې، هم زه په دوبۍ کې وو خو ساید دم را غنه رګټله تنخه چې هم صرف و په نیټه لګله اغه پنیاش ولا شو بیا چې ته ودا سبودی دې د مانګ درمی مثال دمرا کیر دې کیر مخ اج شدینا زار مولینا ټیپوک دا دار شې د مانګ درمی دا وغټه خبره ده شو دا میزیس کلا نو شو په زرت موکا جوړه ولای کدا هیڅ کیم رغولې دې په زر موکاو میز نشو دا بودی کړل.
قومی مخور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوې د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوی وکړي. یو تن قومي مخور حاجی حافظ الله جان ویل،
کپه وسخ سوړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو چوي، نو تو ته د سوړنه خامخا سي خاطر سي، نو خامخا یې کمبال احسانو باندې بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد ده د دغه غقو مننه ونه کوي او خدای دا وکړي چې نه نه داسې خلک سره داسې مظلومونو سره وشي. دا ډیر کومک او ژوند ته ګډوي، ژوند نه وتلی مو ژوند ته ګډ که دغه کومک ډیر میش دغه شو دي.
یاد دیوی د ډیورن کرخي په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي، مخ کې هم څو سواره پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامای سه شوی چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوی ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکره توسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فرای ولایت روستي او سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وای، بیرنۍ وو لا زیاته مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د کورنۍ او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروز عزیزي نورو.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فرا ولایت وروستیو سیلابونو کې غړي ټپیان سوي وایي چې بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ده د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یوه 14 کلنه غړی سخت ټپیان سوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول سوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو راپریوتې او له بده مرغه د دوی ملا پخې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی له غذای راوویستل، ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې سوي دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالي و فرارود و بلابلوک و خاک سفید بکوا په دوی کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوالي موټران خراب سوي دي دغه سیلاب خاطر. زخمیان هم شته، مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما علي هم جاني.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ سوی، څلور نور ټپیان سوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل سوي او خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل سوي دي. په هغه اعلامیه کې چې د وزارت د چهارشنبه په ورځ د ډیسمبر په 1 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، په کې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لیږدول سوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل سوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلي ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول سوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې تر څنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملي کار پیل کړی. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې سوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډلې اعلان کړه. په دې لوبډلې کې عبدالله احمد صاحب، اسحاق رحیمي هغه څیرې دي چې په ملي لوبډلې کې ډیر کاله نه دي لوبېدلې. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په مه د هند او سریلانکا په قربتوب پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورځو په دې اړه چې په دې لوبډلې کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول کې دغه سکواډ ورزول شي. په دې کې تر ډیره هغه لوبغاړي دي چې تمې کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې، ور سره صدیق الله تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزه، دا 15 د ټاپ آرډر بیټسمنان دي. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشایند کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي. ور سره به بیا محمد نبی راضی محمد نبی نورستا راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل اک فاروقی او نبین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخاب دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوړ انتخاب شوی او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپ وهون کې مسله ده چې مخکې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپ وهنه کوله هغه تشه لا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صدا د لوبغاړې ده خو ګټور تمام نشو نو تم کېد چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صدا د ځوان لوبغاړې انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړې نه ده هغه د وګد فارمټ لپاره خ ثابتې دي شي خوش لوریس کرکټ کې د عمره ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپهون کې پتوګه دغه تشه ډکه کې دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بل مسله پکې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساو شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ ویننګ په حالت کې نه ده دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلی مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دو روان دی. دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وي. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبد الله احمد زی انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده. یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری دا غسی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپ اچونه کوي معنا دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړې دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانومي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړې منډې ورن کی او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډې ور کړې دوه درې وکټې دی واخ سیدا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفي د غراز نوید زدران دا درې هغه تو پچون کې د زماله اند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی. عبد الله احمد زه تازه لټنس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړ دی خې استعداد دی خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مختولار شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سره سخت حریفان دي. کته سوی نه نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي معنا دا چې په ګروپي پړاو کې خې سیالي کوي. افغانستان کته هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې و او لسول افریقای بیا په یو ورخیزه توګه په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې و خو اسانه بنئ. یو اډوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي په ځنګړې توګه په هندو سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تلت درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلام ونه کې هیله مې ومنې درنو ست کوونکو هیله د چروغ او جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لوست شرخ لاس وایم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي بوله سره مل پاتې سي. درنو ست کوونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به مو جو تاسو د غوریان په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریان په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پسترسيږي چې دوی په غور کې امارات تلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن په اړه لیکلي دي چې د اسلام په لومړی وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړي په ستاسو د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه دا امارات دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا تر لاسه کړ هغه امیر بنجي نهران نومې دی چې د بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوری د سبتګین او د دزوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور واکمنی د هغه زوی ته چې هغه شیس نومې دی هغه ته ورکول کیږي. بیا ورسته لدی غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وکړي د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره لدی چې دوی په خپل سیمو کې خپل واکوه خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشری لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتي د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اتو خروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتو خروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجول سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړکیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د وجلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پچاهي پر تخت باندې کښینوي چې د هغه څخه ورسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي چې د دې ورسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څو وخت ورسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، یعنی د غور د واکمنی چارې د ته په لاس ورځي. د بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سین څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1509 قمری کال کې او یا هم په 1403 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنو مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجو، چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمه نیسي یا د تورکول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقیانو په دولت کې کړی وو د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي، چې بیا په پای کې د حتی د خوارزم امارت ور په برخه کیږي، دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د زوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د ده حکومت پیلیږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د هغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي، چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي، چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته د د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د دمرني سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکیش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړې توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ورکی لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 هم قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواصه خدمت ځي او په دې توګه بیا د سند سین تر سند پورې د خوارزم شاهانو وکمنې غځيږي، یعنی دغه د سند تر سند پورې د ټولي سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا وکمنې چې هغه پراخ کیږي. سره دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه دونه ډیره سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستې، دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایل کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغل د خوارزم شاهونی وي، چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو د حکومت لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مختتلي دغه کومې سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دایته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولوه. د پله پسې حمله په ترڅ کې یا دغه کومي حمله چې سبب د همدغه پله پسو يرغلونو یا حمله لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډیره اقتصادي ودی او غوړیدنې لپاره مناسبه نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه ودا وکي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرن زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لمړني ارتیاوي پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، اوریجی، همدارنګه پومبه، انګور، ممیز یا قشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و سره لدی چې د تزمینه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پومبه، اوریجی، غنم، وربش او داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د زینو قانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مېز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدل او وسله جوړول هم په دغه محل کې دو درلودي. دا دوره د پوهی او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوی ده. یعنی د فرهنګ او د پوهی په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده. یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دوره کې سوي وو په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړي توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د یو ډبرلیک په د لودل سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او علمانو ته ډیره په درنسترګه کتل هغه ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا ورسته ته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین زوړی خرابوي، په هغه وخت کې یا په هغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مانی په حق لبا دی ویل سیو ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کې شو. دا هغه د علم ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځنې لستراوړنې یا کارونه و. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوړه کړی وي د انتخاب کړی وو او دغه هنرمن شاعر چې بیا په فارسی عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدایق السهر فی دقایق الشیر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او مانوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکي شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخی د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی او دا سویل کیږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا وو، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره لدی چې دی یو بیره ما به تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال چې په توګه پیژندل کیږي او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچاو. نو تر نو سکون کو دا وو زموږ استاد سید نن ورسې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شی بور سره مل پاتې سوي اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستی وي، د پامور به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر اتلن کې درس پوری تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم، کی هلی میو منی درنو زکون کو هله د چروغ او چور بیا تاسو وخت مو تر دې محل په خیره رسولې وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغ لاست وایم. هله د چنل ورس هم د لوست اخر نه شي بور سره مل وسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخستل سو، نو دغه لاست راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیره هیز وکړه د افغانستان یو نوې مرحله تور داخل کی او له همدې عمله دی چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي او د هغو په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوو مرحلو کې ترسره سوه چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1904 میلادي کال پورې دوام درلودی. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وه د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړل د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1904 کال څخه شروع کیږي بیا تر هغه وخت پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرني لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالي او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه، نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیخ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالی د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته سو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو شونځي جوړ سو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه شونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنی کله چې په دغه شونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالی لغوه سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سنو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسی. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله له مخې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځ یوړل سي. د دولت اسکا هم په درو قوا باندې ولاړ و، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړ و چې امانی دولت هم د هیواد حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیارې یا الوتکې درلودي، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسې جوړ شو، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او دغه ټول کارونه تر څنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ د لس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایی سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستل شو، چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندن د میاشت کې په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی ورسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پادشاه. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پادشاه لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پادشاه ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي، تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کړیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي، هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته، دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي. زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي، او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي، تر څو وکولای شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې، او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا او اروپا ته سفر کوي، او دغه سفرونه چې دی هغه دشمن د دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمینه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي، په اصلاحاتو پرمختګونو پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي، او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه، غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي، او د افغاني خپلواکه دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خوره وره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو، یعنی په ختیځ او شمال، فعالیتونو باندې مصروفه کیږي، او د دې پلان طرحه بیا داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي، او په دې ډول سره پایتخت د پوځیان څخه خالی کیږي، او داسې خبر وروسته بیا د شمال جبهې، یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر، بیا کابل ته داخل شي، او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دوی سره مرسته کوي. په هغه ورځو کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه، د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و، دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والي علي احمد سره، چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و، د هغه سره اړیکې ټینګوي، او علي احمد دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي، د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي، او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي، او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي. او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې، د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي، دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي، او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو، او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي، او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي، او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
Yeah. پناہ مرگ میں قبول نہ